السلام علیکم. دولس بجې شوې. ازادي راډیو واورې په روانه خبری خبرونه کې به واورې چې په داسې حال کې چې ایران کې د کورونا وایرس خطرناک بلل شوی، د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیرې یوه میاشت کې هیواد ته نږدې 6000 افغانان راستن شوي دي. دا و نور مهم موضوعات لرو، خو لومړی خبرونه له اکرام الله اکرام اورو.
د خبرونو سرټکی، د افغان حکومت هغه پلاوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په ورځ دوه ته تللو، پرون د پنځشنبه په ورځ بیرته هیواد ته راستون شو. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف ښار کې د نوروز میلې د منځلو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي. او چین او جنوبي کوریا چې کورونا وایرس سخت ځپلی، داسې هڅونکي راپورونه ورکړي چې په آسیا کې د دې وایرس له کبله د ولاړ شوي بحران د کمیدو هیلې پیدا کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغان حکومت هغه پلاوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په ورځ دوه ته تللو، پرون د پنځشنبه په ورځ ناوخته بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې تیر ماښام خبر شوې د تماس لومړنۍ پلاوی چې د کپ په ومه د قطر د وړاندیز په اساس دوه ته تللو، د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو له ځنګړي استازي او نورو امریکایي چارواکو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي او د قطر، جرمني، ناروی او ځینو نورو هیوادونو له استازو سره وکړه. حزب اسلامی او جمعیت اسلامی ګوندونو پرون خبرداري ورکړ چې که حکومت په بین الافغانی خبرو کې د یو پلاوی د غوره کولو په اړه له دوی سره سلا مشورې ونه کړي، نو دوی به له طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته یو جلا پلاوی واستوي. خو د ملي امنیت شورا په خپل بیان کې وایي چې دوه ته بل پلاوی د ملي امنیت شورا تر قیومیت لاندې استول کیږي. په دې بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف ښار کې د نوروز میلې د منځلو لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. د دغه ریاست د اطلاعات او ارتباطاتو مسول لال محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال هم یو شمېر فرهنګي او ورزشي پروګرامونه په پام کې دي.
ستې تات فرهنګ په خپل نوبات سره یو سلسله برنامه یو په مکتی لري چې د دوه پښتو نوروز په خاص صورت تجلیل شي. دلته د میلمنو د پوره خاص د بیرنی ولیدی او د دوه پښتو خلکو ته فرهنګي زمينه یو بستر مساعد شي.
دا ځل په افغانستان کې د نوروز میله داسې مهال نمانځل کیږي چې د کورونا په نوم د وایروس پیښې د نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې هم ثبت شوي. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې له بې ضرورته غونډو څخه ډډه وکړي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس اووه مثبتې پیښې ثبت شوي چې 15 په هرات او 2 په سمنګان ولایت کې دي. د لوګر د ټرافیکو مدیر د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی. په لوګر کې یو باوري سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې د لوګر د ټرافیکو مدیر سمونمال مصطفی تیر ورځ 2 بجې د دی ولایت د نشئی توکو پر ضد مبارزي مدیر او د پیژند له مدیر سره یو ځای وی ولسوالۍ ته په سفر و چې د تنګي واغچان په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او ورسره مال د نشئی توکو د پیژند مدیران ټپین شوی دي. سرچینی چې نه یې غوښتل نوم او غږ خبر شو ویل چې د دواړو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د یادې پیښې په اړه څو ځله محاڅه وکړه چې د لوګر د ولایت مقام لویان او د امنیت قمندانۍ لویان سره تماس ونیو، خو په دې اړه له دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې حمله په اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو نه خبرونو ته دوام ورکو. د همڅو بهرني خبرونه. چین او جنوبي کوریا چې کورونا وایرس سخت ځپلی، داسې هڅونکي راپورونه ورکړي چې په آسیا کې د دې وایرس له کبله د ولړ شوي بحران د کمیدو هیلې پیدا کړې دي. خو په لویدیځ کې تر ماینې وروسته معلومه شوه چې د کاناډا د صدر اعظم جسټن تردو میرمن هم په دې وایرس اخته شوې ده. په نیویارک کې د فلیپین یو ډیپلوماټ هم په دې وایرس اخته شوی چې دا د ملګرو ملتونو په مقر کې د کورونا وایرس لومړنۍ ثبت شوې پیښه ده. چین نن جمعه راپور ورکړ چې پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یوازې 8 نوي قضیې ثبت شوي، حال دا چې وړ مورز د پیښې 15 تر رسیدي. لدې سره په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر 18,814 تنو ته ورسید. بلخوا جنوبي کوریا چې په آسیا کې تر چین وروسته کورونا وایرس سخت ځپلی ویلی، نن په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو په نسبت زیات خلک له دې ناروغۍ روغ شوي دي. لدې سره په ورځني ډول د نویو کسانو د اخته کېدو شمیر کم خودل شي او داسې هیلې پیدا کړي چې دغه بحران ښایي کم شي. اروپای ټولنه او برتانیا وایي دوی له برزګیټ یا له اروپای ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته پر تجارت پلان شوی مذاکرې لغوه کړې دي. دا مذاکرې چې راتلونکي اونۍ ته پلان شوی وي د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې لغوه شوې دي. د مرکچیانو ډلو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل دوی پر موازي لارو چارو غور کوي چې دا خبرې د احتمالي ویډیو کانفرنس په ګډون په یو ډول نه یو ډول دوام پیدا کړي. برتانیا له اروپای ټولنې د جنوري پر 1 دشمه ووتله. په پام کې وه د تجارت پر موضوع دا مذاکرات په لندن کې د مارچ لا لسمې تر شلمې پورې وشي. شاوخوا سل اروپایي مرکچیانو برتانیا ته سفر کړی چې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 590 تایید شوي پیښې پکې ثبت شوي دي. خو د برتانیا حکومت وایي احتمال لري چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د 15,000 او 10,000 کسانو ترمنځ وي. او د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف وایي په پام کې لري له پارلمانه غوښتنه وکړي څو په دغه هیواد کې په ملي کچه بیړني حالت اعلان کړي. د دې کار هدف د اروپایي ټولنې په دغه جنوب ختیځ هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي سره مرسته ده. بلغاریا پرون ویل په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر 23 تنو ته ورسید، حال دا چې وړمور د شمیر وو. صدر اعظم بوریسوف پرون پنځشنبه ویل دا درخواست خاینن جمعه وکیلانو ته وړاندې شي او د پارلماني ګوندونو نه د دغه اقدام د ملاتړ غوښتنه وکړه. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري کې غواړي دا خبرونه په تفصیل سره زموږ پر وی پاڼه ولولي. ازادي رادیو .org زموږ آدرس دی. په روانه خبرونه کې اوري په داسې حال کې چې د کورونا وایرس په ایران کې خورا خطرناک بلل شوې ده. افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د تیر کال روسیو میاشتو په پرتله سږ کال ایران څخه د بیرته راستنه شوې او کډوالو شمیره دوه برابر شوې ده.
او اخیر کې کلاتي مرض کورونا در ایران به وجود آمده و اینا به خاطر همه مشکلات مرض کورونا و ترس از مرض کورونا که داره خودشان تصمیم میگیرن بیاین، اخراج اجباری نیست.
دا د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین حلیمی بلخی او په دې اړه د هرات د والی مرکه هم خبرو چې له ایران څخه د راستنو شوی او کډوالو د مخنیوي لپاره څه پکار دي. تر خو باید هم واوري چې د روزګان اوسیدونکو وای په دې ولایت کې هم مخابراتي شبکې انتن ورکوي او لوی لاري هم د خلکو پر مخ تړلې دي. د دې خبرونې دوی منیمای کې انتخابات ته ځانګړې شوی خبرونه زمارایا زم حق خبرو ملتیا مې وکړي. زه امید زهیر مالیم. د خبرونه دوام په داسې حال کې چې د کورونا وایرس په ایران کې خورا خطرناک بلل شوی د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر یو میاشت کې هیواد ته نږدې 16,000 افغانان راستانه شوي دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل د تیر کال وروستیو میاشت په پرتله سږ کال له ایران څخه د بیرته راستنه شوي او کډوالو شمیره دوه برابر شوې ده. اخوا د امیر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې ډیری د کورونا وایرس پیښې له ایران څخه په بیرته راستنه شوي افغانانو کې تثبیت شوې دي. دیوان ادر په دې راپور لري چې همدا اوس سره په سټوډیو کې ده.
د کرونا وایرس ایران کې مخ په زیاتېدو دی، خو تر دې دمه د ایران سره د افغانستان دواړه پولې پرانستې دي او هر ورځ زرګونه ایران کې کډوال بیرته راستنه کیږي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د تیر کال وروستیو میاشتو په پرتله د ایران څخه بیرته راستنیدونکو شمیر دوه برابره شوی دی. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وزیر سید حسین بلخی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې تیر ورځ نږدې 10,000 افغان کډوال راستنه شوي او دا میر رستر بلی په زیاتې دوده. خغلی بلخی ویل د کډوالو لور شمیر د معایناتو لپاره باید د ایران سره پولو کې تدابیر ورشي.
درې اواخر کې مشکلات مرض کرونا در ایران
لکه مرز چې ایران کې د کرونا وایرس خپور شوه او دوی همغه د کرونا وایرس په حق لای چې اندېښنې لري وړي په خپل هیواد ته رسنه شي. په زور نه رسنه کیږي، موږ باید کوښښ وکړو چې امکانات ډیر کړو. دا بیرته رسنیدون کشمیر کې هم داسې روان وي نو له کنټرول څخه به وځي، باید مخکې لمخکې تدابیر ونیسو. ورته وخت کې بیا د روغتیا وزارت وایي چې دوی ته د شلو ولایتونو څخه د کرونا شکمنې پیښې لګول شوې چې یوازې وی هرات او سمنګان کې مثبتې دي. د روغتیا وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو او بهرنیو چارو وزارت باید د ایران څخه د بیرته راستنیدونکو په تړاو ډیپلوماټیکي لارې غوړې کړي.
اما دا په دمانه نه چې د خلک راځي ټول الټا تماس کې نه ویل زموږ د نګرنی ځای در په مخ ته څه چې معلومات موږ ته خاص کړي. اما هر څومره چې دوی مهاجرین زیات افغانستان ته برګشت ورته خاصتا به مدرک او به پاسپورت مهاجرین ته هغه اندازه چانس دې چې موږ واقعیت لاس ورته
په په ټوله نړۍ کې د کرونا چاوخه یو لک پی حساب شوی چې په دې کې سلور زره مړه شوی دي. په افغانستان کې هم د کرونا وایرس په تړاو اندېښنې زیات دي. خو د روغتیا وزارت معلوماتو مخې چې تر دې دمه د کرونا وایرس په دوانی ټولنه کې نه دی خپور شوی او دوی ورډ هغه تدابیر چې باید ورته ونیسي هغه نیولې دي. بلې زهیر مل صاحب
مننه. و موریدل چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي په تیر یو میاشت کې هیواد ته نږدې 15,000 افغانان راستنه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې هم ډېرې په هغو کسانو کې تثبیت شوې چې له ایران څخه راستنه شوې دي. خو دا چې په هرات کې بیا له ایران څخه راستنه شوې او کډوالو لپاره څه ترتیبات نیول شوې دي او د کورونا وایرس د مخنیوي یا هم تثبیت لپاره هلته څه کېږي خطر پر دی د هرات لوالی عبدالقیوم رحیمی سره مرکه کړی او په فایل کې ترې هم دا پوښتنه کړی.
ارقام دراتلو ارقام ډیر زیات سوي دي ورځو کې او زه به دقیق ارقام تاسو وایم. په لکه پرون مشته 1,300 نفر د پاسپورت سره راغلي دي. 400 نفر د پاسپورت سره وتلي دي د افغانستانه. نه زره و اتیا نفر کسان چې دا خو مهاجر و راغلی دي او یو مشکوکه واقعه مدلو چې هغه شفاخانه ته انتقال شوی دي. دغه تعداد مهاجرینو ډیر په یو هغه اندازه باندې گراف پورت تللی دي. خلک ډیر زیات راځي. دا چې زور استل کیږي تر اوسه مشته کنفرم نه دی ولې چې ما زموږ د کنسول سره په مشهد کې هم خبر وکړه تهران کې زموږ د سفارت سره هم خبر وکړه. حالت خلک چون کې کار نشته او هغه سوي دي بیکار سوي دي او په بندیزونه دي دا خطر دی.
بله ولی سه محترم دغه مهاجرین چې په اجباري ډول باندې افغان مهاجرین چې په اجباري ډول باندې د ایران څخه راوستل کیږي د دغه ستونزې د حل د لپاره متر اوس له ایرانی چارواکو سره خبري شوې. دلته په ټوله کې په مرکز سره په د افغان حکومت سره خصوصا هغه اړوند ادارې چې په دې برخه کار کوي د مخنیوي لپاره څه اقدامات تر اوسه پوره شوي دي چې بل اخر دغه ستونزې حل شي؟
اولم خو ما اجباری و نه ویل. ما چې معلومات کړی دی زموږ د کنسول څخه او زموږ چارواکي چې په ایران کې دي دغه څخه معلومات کړی خلک راضي ولې چې هلته کار نشته او وضعیت خراب دی زموږ خلک راضي. داسې موږ د وزارت خارجي د لارې د زموږ د سفارت سره ارتباط نیولی دی او دوی په دې مسلې باندې تحقیق کوي چې داسې مسله خو نه ده چې هغه اجباري راوستل شي.
بله والی صاحب اوس تاسو وایئ چې افغانان یعنی د خپل وطن ته برازي دا یو معمول کار دی خو اصلي د خبره دا دی اصلي د بحث وړ خبره دا ده چې د دغه کسان چې د ایران څخه راځي افغانستان ته د دوی سره لبد مرغه د کورونا وایرس هم را انتقالیږي چې تر دا مهاله پورې غوب مثبت پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. بل اخر تاسو الته یستې دلته په مرکز کې چې اړوند اداري کار کوي د دغه ستونزې د حل لپاره بل اخر د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کول وس په کار څه دي؟
دا وایرس ز تاسو ته نن درکوم چې په درې ونی کې ډېر کرونیک حالت تر سیږي او مش الحمدلله تر اوسه داسې کیس نه دی پیدا کړی چې هغه مثلا هرات کې نیول شوی چې یو کس ایران ته نیوي تللی او داغه د ایران څخه چې کم کس راغلی وي داغه سره نیوي لیدلی او هغه مصاب شوی وي. نو دا یو مرحله ده. دوم مرحله دا ده چې موږ خپل افغانستان کې یا هرات کې دغه سی کیس ولرو چې هغه د هرات کورونا نیولی.
د هرات والی عبدالقیوم ابراهیمی و چې په دې ولایت کې له ایران څخه درسته نشوي او کډوالو او هغوی کې د ایران د کورونا وایرس د تثبیت او د مخنیوي پر لارو چارو باندې خاطر پر دې سره خبرې کولې. د افغان حکومت په ورستیو کې په یو شمیر هغو تجمعات باندې چې ډیر خلک په ګیرا ټولیږي یو ډول اندېښنه څرګنده کړي او خلکو یې غوښتي چې ډیر په داسې غونډو کې چې ډیر خلک په کې راجمیږي لګډون ډډه وکړي. خو تر خوای بیا د نوروز پر رسیدو په مزار شریف کې هلته وړاندې مو هم په خبر کې واورېدل چې مسؤولان وایي د نوروز میلې د جشن لپاره ترتیبات نیولي خو د کورونا وایرس خطر به د نوروز جشن څومره تر اغېز لاندې راولي. مجیب حبیب زای زموږ همکار په مزار شریف کې دم دا اوس سره د ټلیفون په کړه خدای حبیب زای صاحب خراغلاس که څو لمړی پښتنم همدا وکم چې د نوروز میله سکال د کورونا وایروس تر اغیز لاندې راغلی کنه
تقریقاً څنګه چې تاسو ورته یادونه درلوده د دولت لوري په لویو تجمعاتو باندې یو ډول بندیز لګېدلی او خلکو نه غوښتنه شوې چې پکې ګډون ونه کړي. سږ کال نسبت نورو کلونو ته د نوروز په درشل کې د آمادګیو کچه هم تغییر نه دی کړی، خو د خلکو حضور پکې هغلته چې د حضرت علي ته د منصوب زیارت جهنده پورته کړي په دغه زیارت کې اوس مهال
احتمال دغه لومړنی تدابیر چې د وایروس د مخنیوي لپاره یا هدا قلم د تثبیت دغه پیښو لپاره چې نیول شوی څه ډول دی؟
ما د په بلخ کې د کورونا وایروس د مراقبتونو د څانګې له مشر امین شیرپور سره خبرې درلودې. ده وویل چې دوی درې ډول تدابیر ورته نیولي. یو خو چې اچیر چې جهنده پورته کې یا د نوروز لومړی ورځ کړه جشن ترسره کړي، هلته دوی تقریبا لس خیمې ځای پر ځای کړي دي چې هلته به هغه کسان چې دوی سره مشکوک وي او یا هم ګمان پکې چې دوی به په دغه ویروس اخته وي د دوی درملنه پکې هلته به تشخیصي. او بل کمربندونو کې چې مزار ښار ته دننه خلک پرې راځي له نورو ولایتونو، هلته دوی ته سیار سیمونه استولي دي چې هلته د ترمامترونو په وسیله دوی خلک په چک کوي او لاغه وروسته اجازه ورکوي. ځکه چې تقریبا دوی پیښې چې په سمنګان ولایت په دې وروستیو کې ثبت شوي دي، سمنګان ولایت د بلخ ولایت سره په ګاونډیتوب کې موقعیت لري، نو د بلخ دامې روغتیا مسؤلینو سره چې ما خبرې درلودې دوی غوښتنه هم دا وه چې باید د نوروز مراسم ترسره نه شي، خو که ترسره کېږي د مرکزي دولت غوښتنه ده، دوی ورته تدابیر لري. حتی دوی وویل چې یو شل بستریز روغتون ورته جوړ کړی دی، هغه کسان چې یا مشکوک دي یا قرنټین ته برابر دي هلته پکې ساتل
دي. ډېره مننه.
او د ایران، چین او پاکستان او نورو هېوادونو څخه چې کسان راځي
مجیب حبیب زیب په مزار شریف کې د ازادۍ رادیو خبریال چې د نوروز د میلې او هلته بیا د کورونا وایروس د خطرونو په اړه باندې را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
ازادي رادیو اوري افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړه چې کته اوتی خالی ته دوام ورکړي نو لزپونکو گزارونو سره به مخ شي. افغان حکومت طالبانو ته مهلت ورکړه چې کپ ته اوتی خالی کې کمواله رانولې ته د دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت خبرګون سره به مخ شي. دا مهلت نن پای ته رسیدلې. بلې خوا د امریکا د پوز یو جکپوري چارواکي له طالبانو غوښتل چې په خپلو حملو کې کمواله راولي. په دې اړه احمد تکل نور جزئیات راوړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت خبرداري ورکوي چې کته طالبان ته اوتی خالی ته دوام ورکړي نو د دې ډلې پر ضد به یو ځل بیا یرغلیز عملیات پیل کړي. افغان حکومت د تاوتریخوالي د کمولو په اونۍ کې اعلان کړی و چې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات نه کوي او یوازې په دفاعي حالت کې به وي، خو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک پر وروسته ورځو کې طالبانو یو ځل بیا حملې پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویانی مروی امینی پرون پنجشنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو ته د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نن پای ته رسیږي، خو که طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو افغان ځواکونه به له دفاعي حالت څخه وځي او پر ضد به یرغلیز عملیات پیل کړي.
نن د هغه مهلت ورسته ورځ چې طالبان ته ورکړل شوی، موږ یو ځل بیا طالب وسلوالو ته خبرداری ورکوو چې که د تاوتریخوالي د کموالي پرېکړې ته دوی اهمیت ورنه کړي، یا یې له پامه وغورځوي، او یا هم د هیوادوالو د ملکي وګړو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژلو لامل سي، نو د دې هیواد ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي او د پخوا په شان به یې پر ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړو.
اغلی امینی زیاتوي چې افغان ځواکونه د یرغلیزو عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم دې ته ورته خبرداري ورکړی او وایي که طالبان تاوتریخوالی ونه دروي نو افغان ځواکونه به تدافعي حالت په یرغلیز حالت بدل کړي. د د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې وایي چې د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو سره په خپل پرونی کتنه کې د سرګندونه وکړي. په خبر پانه کې راغلي چې په کتنه کې د سولې د پروسې او د طالبانو لوري د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر موضوعاتو خبرې وشوي. دبلې خو د امریکا د پاوز یو جګپوري چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې په خپل حملو کې کموالی راولي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینیت مکنزي د پنځشنبه په ورځ د امریکا د سنا په استماعي غونډه کې وویل چې د طالبانو په حملو کې باید د پام وړ کموالی راشي. جنرال مکنزي ویلي چې د طالبانو حمله تر اوسنۍ کچې باید خورا زیاتې کمې وي. طالبانو د افغان حکومت او امریکایي چارواکي د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
کلیاوی خو افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړي چې تاوتریخوالي نه لاس واخلي او یا هم تاوتریخوالي راکم کړي کنه وبځ په لشي. خو طالبان بیا وایي چې تر هغه چې په بین الافغاني مذاکراتو کې په دې اړه پریکړه ونی شي دوی به خپل حملو ته دوام ورکړي. ملي دفاع وزارت هم ویلي چې طالبانو ته ورکړل شوی موده نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. فیروزی عزیزی همدا موضوع څېړلی او راسره اوس په سټوډیو کې مهرباني فیروزی جان.
ډیر زیاته مننه زهیر مل صاحب. سلامونه او تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته لکه څنګه چې د تکل سره راپور کې مو دل چې افغان حکومت وايي هغه مهلت یې چې د طالبان لپاره ټاکله او هغه بنن شپه 12 بجې پایته ورسیږي. البته دا خبره د افغانستان د ملي دفاع وزارت کا. خو طالبان بیا وايي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد څو شی به مخکراتو ویل چې دوی تر هغه چې بین الافغاني مذاکراتو کې په دې اړه فیصله ونسی پریکړه ونسی او جانبین په دې موضوع باندې توافق ته ونرسیږي دوی بخپل عملیات د تل پشان او عادي حالت به دوام ورکوي. او دوی وایي چې کابل اداره د دې سرګندونو پر ځای باید بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي. کوم خندونه چې دوی د لخندونو نه لاس واخلي البته د خندونه دینو جوړوي دا خبرې دي چې ذبیح الله مجاهد کا. او همدارنګ ذبیح الله مجاهد دا هم راته وویل چې لدی ورسته دوی هڅه کوي چې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي او خپل سرتیري مورچل ته استولي دي او اوس هم هغوی عملاً په جګړه کې ني. دوی همدارنګ ذبیح الله مجاهد دا هم وویل چې یوازې له افغان حکومت سره او له امریکایانو سره د یوې اونۍ لپاره د توافق ته رسیدلی و چې هغوی د یوې اونۍ لپاره عملیات نه کوي او د تاوتریخوالي کمښت به یعنی را کموي. البته تاوتریخوالي به را کموي یوازې همدا مسایل ویلي دي. خو همدارنګه لکه څنګه چې تکال صاحب هم ورته اشاره درلودله یو خواته بیا خپل افغان حکومت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دفاع وزارت کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي همدارنګه امنیت شورا کچېرې دوی خپل د تاوتریخوالي ته دوام ورکوي طالبان نو دوی به غویلا هم وځپي.
ډیره مننه فیروزه عزیزی. او مو چې طالبانو د افغان حکومت هغه خبرو ته عکس العمل خوده لای چې ویلی وو ک تاوتریخواله رقم نکین وي او به زپی و امرېدل چې طالبان وای تر هغه چې په بین الافغاني مذاکراتو کې پرې اړه پریکړونی شي دوی بخپل بریدونو ته دوام ورکړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
وسم روزګان ته زود دی ولایت سیدونکو وای لا هم مخابرات شبکې انتن نور کوي او لوی لارې هم تړلې دي. خلک وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شوه هوکړه تخوا خو چې ګوندې لګر وخنایي راوړي. خو لا هم وسوالو طالبانو د مخابرات شبکو فعالیت ته اجازه نه ور کړی او لوی لارې هم بندې کړې دي. شریف الله شرافت پر راپور لري.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي هیله دا و چې د امریکا او طالبانو د سولې تر لاسلی کورسته به طالبان د دې تر ولکولاندی مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي او د غراز لوی لارې به د ترافیکو پر مخ خلاص شي. خو وايي د غسل اهم تړلې دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د تاوتریخوالي د ونی سره سره او د غراز د امریکا او طالبانو د سولې تر لاسلیک سره سره د اورزګان او کندهار تر منځلوې لاره او د غراز د یاد ولایت ټولو ولسوالۍ ته غزیدلې لارې لا هم تړلې دي او په زیات شمیر ولسوالیو کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري او وسلوالو طالبانو تړلې دي. د دغه ولایت جهراوت او چارچنو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې لکه څلورو کلون رئیس مخابراتي شبکې پر مخ تړلې دي چې دوی لګون څنګه سره مخ کړی دي. د دې ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو سیمولا او نور الله ازادي راډیو ته داسي وویل
همدا زه به تا ستا په مخکې زنګ ورته ووایم چې غیر فعاله دي غیر فعاله دي، یوه شبه کم کار نه دي کړي، دا دې اوس به تاسو په خپله غږ واورئ.
شماره افغان بیسیم را که شما دایل کرده اید فعلا به دسترس نمی باشد و یا خارج از ساحه می باشد. لطفا دوباره به تماس شوید.
وسلوان و طالبان و سهورون و سخمدا غشتنه ده چه دی اجازه ورکی ده اغای شبکو ده چه پعال اسی
دولت شبکی نگی بندی کری، شبکی خو طالبان بندی کری دی. زمج اغا اغا پا هیت صورت ناوری اغا وای چه مج مقصد خام خادی با یوچکی بسیل دلیو موږ د دې څخه په کلکه دا غوښتنه لرو، دا غوښتنه لرو، زرواره دا غوښتنه لرو چې زموږ شبکې باید ایله کړي. زموږ مریضان مریض، موږ یو موټر نوس را غوښتلی، موږ ډېرې ستونزې لرو، ډېر ستړي یو.
د چورې، چنارتو او خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکي بیا وایي نه یوازې دا چې مخابراتي شبکې په سیمه کې تړلې دي، بلکې دوی زیاتوي چې لا یې هم لویې لارې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې دي چې دوی یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د یادې ولسوالۍ درې تنو اوسېدونکو میرزا ولي، نجیب الله او ګل محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
لارې خرابې دي، ټوک ټوک کې مټران چپه شوي دي، مټران مریض را واخلي پر لارې باندې، چې څونه دی مریض یو په دوه غونه نور تاوان هم ورته رسېږي، په دې خاطر ورته رسېږي چې لارې مو خرابې دي. اوس اخوان مسلمانان دي، دا اخوان مسلمانان دي، سره ورونه دي، بسته بالا ډېر ټوک ټوک سول، افغانستان خلک ټوک ټوک سوه.
دګر د افغانستان لارې خلاصې، د کابل لو عمومي لار خلاصه و، شبکې خلاصې وي په د تلویزیونو کې موږ لیدولې، او زموږ د روزګان د ولایت ټول لارې بندې دي، شبکې مو بندې وي. نو ولې بندې؟ هغه د په توپک چې سره ولي هغه مسله خو د دوی مسله ده. نو د لارې ستونزه څه شي ده؟ راته علاقه وخت راته وټاکه چې د سهار په شپږ بجې د مازدیګر د شپږو بجو لار ستا پر مخ ایله ده. د مسافر به خپل ربطامت په یو سې صورت وکړي. پخوا دلته موږ یو روزانه پیدا کول، اوس د ورځې څه د پرونه څه زه ولاړ یم، د دغه وسه پورې زما یوه پارچه نه ده خرڅه سوې. نو زه به هلته چې شي یوسم، دا زه نه، دا یې بل، نو دا موټروان به بیا هلته چې شي یوسي.
خو د دوی خپله د پونه دي هره کم پرو غاړه د غرو په بېخو کې راځو چې ساره وخیژو هم لس بجو ته دلته را ورسېږو. دلته چې بیا موږ خپل ژوند کوو، دستي موټروان ولاړ دی وای راځه. عموماً سړکان دي باندې د چیش دپاره وروره، دا ولست خو ګورې یو لاره ته پرېږدی، یو جوړو روغ سره وکوي، ګرد مخلوق به وساسي. بیا در څه وخت یې کوي، څو وژنی سره کوي تر اباده.
له دې سره د ترینکوټ د یو شمیر لرو پرتو سیمو اوسېدونکي هم دغه چارې سخت اندېښمن کړي دي، او وایي چې لا یې هم په سیمه کې مخابراتي شبکې او دغه راز لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. دوی دغه راز زیاتوي: د اروزګان او قندار ترمنځ لوی لارې چې د اروزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستنې په څیر حیثیت لري، د ملکي او دولتي کسانو پر مخ تړلې، او د دغه ولایت اوسېدونکي و ګاونډي ولایت کندهار ته پر ډېرو ستونزمنو لارو او دغه راز پرې لارو تګ راتګ کوي. د اروزګان او کندهار د لیلاري پر سر یو موټر چلوونکی شفیع الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
نه زوړ ډمبرسته، نه زړه لار ده، نه نوې بلې جوړه کړې. مالته خو بیا د ما په د اوښانو د خرو لار ده، خو یو عمومي سړک بو یا ډمبر کې دغه جګل اندازې کې پیښ د ګر بندو خو یې ما اوس خو باندې عمومي سړکان باندې د عمومي بند کې د نور مسلمانانو بیا د غره په لمن کې داسې ولاړ سپه بل غره پر بل غره بیا نو تلار پیدا کوي چې څونه مسافه بیا تلار پیدا کوي په دې غرو کې.
د اروزګان ولایت مقام مسولین هم مني چې دغه ولایت په یو شمیر غسیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي، وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکې تړلې او دغه راز لوی لارې هم تړلې دي. د ولایت مقام ویان زړګي بادي ازادي راډیو ټول چې د وسلوالو طالبانو دغه کار په ښکاره توګه د ملکی خلکو سره ظلم دی او د ملکی خلکو څخه د سپار په توګه کار اخیستل دي. بل خو بیا وسلوال طالبان د مخابراتي شبکو او لوی لارو تړل کېدو پړه پر افغان پوځیانو او دولت ورغورځوي. کاریسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته ویل چې دوی کوشش کوي څو د غستونځ د هوارولو لپاره یو لار پیدا کړي. کاریسف احمدي داونه ویل چې څنګه افغان دولت دغه لارې او مخابراتي شبکې تړلې دي. په ټوله کې دغه خلک له وسلوالو طالبانو او افغان دولت غواړي چې ملکی خلک دي د سپار په توګه نه کاروي. دغه خلک دغه راز زیاتوي چې بلې هلي داو چې وسلوال طالبان به د امریکا سره د سولې تر لاسلیک وروسته جګړه پای ته ورسوي، خو وایي لا یې هم روانه کړې ده چې دوی ته یې په زړونو کې یو ډول شکو نور پیدا کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org.
کابل کې د غرمې 12 بجو او 13 دقیقې شوې. اکرام الله اکرام سره په استودیو کې دی او یو ځل بیا د خبرونو لنډیز راوړوي.
د افغان حکومت هغه پلاوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لسلیک په ورځ دوه ته تللی او پرون د پنځشنبې په ورځ بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې دغه پلاوی په قطر کې د بیلابیلو ملکونو له استازو سره کتلی دي. د مزار شریف چارواکي وایي چې ک د مرکزی حکومت له لوري اجازه ورکړل شي دوی د نوروز جشن ته بشپړ تیاری لري. د پد سال کې د افغانستان کې د کورونا مثبت پیخې وو تر رسیدلې دی او په کابل کې هم په زینو تجمعاتو کې د ګډون په اړه باندې اندېښنې موجود دي. اروپای ټولنه او برتانیا وای دوی له برزګیټ یا له اروپای ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته پر تجارت پلان شوی مذاکرې لغوه کړي. دا مذاکرې چې راتلونکي اونۍ ته پلان شوی د کورونا وایرس د خبرېدو له ویرې لغوه شوې دي. چین او جنوبی کوریا چې کورونا وایرس سخت ځپلی داسې هڅونکې راپورونه ورکړي چې په آسیا کې د دې وایرس لقبل د ولر شوی بحران د کمیدو هیله پیدا کړې دي. او د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف وایي په پام کې لري له پارلمانه غوښتنه وکړي څو په دغه هیواد کې په ملي سطح بیړنۍ حالت اعلان کړي.
دا او د تورتن اور مهم خبرونه زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای او لوستلای شئ. زموږ د ویب پاڼه آدرس دی azadiradio.org. وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د خبرونې دوی معنی مې زمرایا زم حق خبرونې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې د افغانستان پراتونکو سیاسي نظام او جوړښتي غکېتل شو.
زمرایا زم حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د پایلو ل اعلان وروسته چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی غټون کې اعلان شو، اما د هغه اجرایی رئیس ونومان عبد الله پایلو ونه منله، اوس د دواړو لوریو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره حالې ځلې پیل شوې. ډاکټر عبد الله وایي د دواړو ډلو ترمنځ ناشته شوی خو د پایلو پاړې سن وایي. عبدالله ټینګار کوي چې نه غواړي افغانستان بحران ته ولاړ شي، خو که مسأله د بحران ته د نه تګوي ولې د موازی حکومت د اعلان هڅه وشوه؟ او آیا که چیرې نوی حکومت له جوړ جاړي را تیریږي د مشروعیت او د خپلواکۍ او ترخوای څوګونی قدرتونو په اړه ویرسومره موجوده ده؟ السلام علیکم، زما رایا زما حق خبرونه اوري د دې خبرونه چلوونکې او جوړونکې زه امید ظهیر معلم. را سره خبرونه کې ملمانه سیاسي فعال شهزاده مسعود، سیاسي فعال امان الله هوتک، او د افغانستان د سولې ملي بهیر مشر فرید سیلانی دي. خراغ لاس ملوانو بحث ته وزیر صاحب شهزاده کله تاسو یو پختم کده سیاسي جوړخت یا جوړجاړي په اړه باندې کله موږ بحث را مطرح کوو، څه ډول سیاسي جوړجاړي باید لټاکون ورسته موږ ولرو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، د میز دوړو قدرمنو مشرانو ته، او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله. زما پان باندې خو تاسو لکه چې مقدمه کې ورته اشاره درلودله د ټول ټاکنو په خوا د دینه چې د ټاکنې تر سره شي، نو که څه هم د ولسواکۍ او اصل ټاکنې دي، اما په هغه وخت کې هم موږ د مختلفو رسنیو سره د خبرو کړې و چې د افغانستان موجوده شرایط ته په کتو سره هغه څه ټاکلې چې هغه سرتاسري او شفافیت پکې او د خلکو ګډون په پراخه توګه پکې، دغه امکانات ډېر کم لیدل کېږي. چې خدای مکړه داسې نه شي چې دا ټول ټاکنې سبب د نفاق د دغه ټکټو شي، چې متاسفانه هغه څه و هم شول. د خلکو ګډون هم په ټاکنو کې کمرنګه و. په هر ترتیب اوس موږ په داسې یو حالاتو کې یو چې تر بل هر وخته لکه چې پخوا د افغانستان خلکو سولې ته اولویت ورکوو او اوس د سولې خبرې چې یو څه روشنایي پیدا شوې ده، خصوصا په دغه ورځو کې چې د امریکای او د طالبانو ترمنځ موافقتنامه لاسلیک شوله، چې دا زه د سولې په لور یو نیک قدم بولمه، یو قدم پورته شو. اوس خبره به تسمال میگی چې افغانی کیږي، یعنی افغانان به خپل منځو سره کیږي. په دغه شرایطو کې زما په ان باندې نه یوازې دا چې د ملي وحدت د حکومت مشران بلکې د حکومت نه بیرون ټول سیاسي جریانونه باید سره متحد شي، متفق شي، او د بین الافغاني مذاکرات لپاره واحد پلاوی په ملي روحیه باندې باید وټاکي چې د خلکو هغه هیلې او ارزوګانې په راتلونکي بین الافغاني مذاکرات کې ښه انعکاس ورته ورکړي.
زما پوښتنه هم دا وه که چیرته اوس دغه دواړه ډلې چې دواړه ځان د ټاکنو ګټونکي بولي، جوړ جاړی کوي، جوړ جاړی باید څه ډول واوسي؟
هر هغه جوړ جاړی چې هغه د افغانستان د سولې لپاره مفید تمامېدلی شي او سولې ته پکې اولویت ورکول کېږي، زه فکر کوم چې هغه به د افغانستان د خلکو د هرکلی نه برخمن وي. داسې جوړ جاړی نه چې ګویا د سولې په مخ کې خان جوړ شي. اوس افغانان تر بل هر وخت نه دا اړینه بولي چې که حکومت او که د حکومت نه بیرون خلک دي، هغه که سیاسي جریانونه دي، که عذاب دي، که مختلف ټکټونه دي، ټول سره متحد شي او دوی هم په دا اوسنۍ شرایطو کې خصوصا دغه دوه ټکټونه چې یو بل ته تن نږدي، یا د موازي حکومت خبرې کې، یا د دو تالیفونو خبرې کې، زما په ان باندې اوس شرایطو کې دوی باید ډېر د هوش نه کار واخلي. یعنی هغه په دې معنی باندې چې دا پروسه تر دې وروسته باید افغاني شي او مطلق افغاني شي چې د بیرونیانو لاس پکې نه وي. د دې لپاره دوی باید خودګذاري ولري، یو بل تحمل کړی شي، او هر هغه تحمل چې د سولې دپاره ګټه کوي
ډیره مننه وزیر صاحب. مسعود هوتک صاحب، که د سیاسي جوړجاړي خبره کیږي سولم پایت په پام کې ونیول، شاغه صاحب چې وزیر صاحب ورته اشاره وکړه، د دې ټکی په پام کې نیولو سره چې د سیاسي جوړښت پایله به بیا د سولې ورسره سړول ساختاروي سوشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ظهیر مل صاحب تاسو ته، وزیر صاحب ته، او د سولې د ملي بهیر مشر ته سلامونه او نیکهلی، او تاسو ټول کارمندان ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. یو شی به زه ووایم چې یوازې د سولې پروسه نه ده، دغه انتخاباتو کې هم داسې جوړ آمدونه د دې شی یو شی موږ ولیدی. د اختلاف زه خپل هم طرفدار نه یم او خوښ هم په دې نه یم چې اختلاف د ټولو افغانانو تر مابین زیاده ده، د سیاسیونو تر مابین زیاده، نور عام خلکو تر مابین اختلاف راسي. اختلاف واقعا هم ښه شی نه را مابین څه کوي. خو یو شی به زه درته ووایم چې دغه د انتخاباتو پروسه، د انتخاباتو وروسته دا تقریبا دا دومه دوره ده، بیا بیرته جوړامت په دې باندې کول چې زما رای وړي دي، جوړامت په دې باندې کول چې راسي تاسې به ته موږ یو داسې تکراري حکومت جوړ کړو لکه دا چې اوس وو د ملي یووالي حکومت. نو دا هغه شان دي چې د اتفاق پر ځای شاید نفاق را مابینځته کې. نو زه ډېر طرفدار د دې شانو نه یم، خو بیا هم په حکومت کې باید څه هم ټول ولري، یو عام مشمول حکومت وي، باید ټول افغانان په دې کې خپل نماینده وویني، خپل ځان وویني، او خپل د استازي وویني، واقعیا شکدرونه وویني. د دې سره بیا ډیر موافق یم، مګر را به سو دې ته چې موږ دلته یو نوې دیموکراسي یا د دیموکراسي په نامه یو سخته را مابین څه سوې دي. نو د دې د خرابولو د فاره باید شی پر دې ونه سي چې وروسته د وټه کټان وځي، دا به په موږ ته یو معمول سي، دا به په موږ ته یو رواج سي، چې بیا د سینې چې دا د دې د وړې داسو بل په ایراخ بیا د ډاکټر غنی د انتخاباتو څخه خلاص دي. بس پسته پنځه کالو وروسته تر پنځه کلو بیا زموږ حالت هم داسې وي، بیا چې دوه سره وځي، بیا بغه جوړامت سره کې، بیا چې دوه را وځي. نو دلته چې پیسې په انتخاباتو کې کاریږي، ښه خبره هم دا ده چې باید هغه اولنۍ د دې مخکې چې انتخابات کېږي، باید همدغسې لارې د مابین څه سي چې هغه یو دغه ملي یووالي حکومتونه وي. بس دوی خپل سیاسي
دا بحث هم ډېر مهم دی که موږ جوړ جاړی کوو د دوو ټکټونو ترمنځ، او بیا راځي قدرت ته او هدف د قدرت ووسی، موږ یو نوی بهیر ته دننه کیږو. هغه د سولې بهیر دی چې بین الافغاني مذاکرات دي، هغه ته څه شی په پام کې ونیوسی؟ هغه شاید هغه ډله هم قدرت ته د رسیدو لپاره یو څه وایي، د هغوی د پاره څه ډول فکر وشي؟
زه څه شی وایم، زه وایم دغه ولسواکي یا د جمهوري نظام دا د خلکو غوښتنه ده.
بله،
تر کومه اندازې چې زه معلومات لرم، زما په نظر دا تر ډیره پورې د خلکو غوښتنه ده. نو که طالب راځي او که حکومت راځي، دا نه چې موږ وایو په قانون کې د اصلاحات نه راځي، عبدالله د خدای نه خواسته موږ ټول مسلمانان یو د اسلام مخالف یو څوک په چي کې، او یا هغه قوانین راځي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې، دا موږ ته د منلو وړ نه، موږ ته ټول مسلمانان. مګر یو شی دی، دغه انتخاباتي سیستم ته دې ته باید دوام ورکوي، ولې د وسنۍ نړۍ سره همدغه شی خوري د وسنۍ نړۍ سره مشکوالې سوچ په دغه باندې د یو ځای حرکت سره وکړو. نو زما په نظر ډیره ښه خبره به همدغه وي چې انتخاباتي سیستم ته موږ ډیره واده ورکړو او ډیره توجه مو دې ته وکړو. ما مخکې مو ویل چې زه د خلکو د شمولیت یا د سیاسیونو د یو ځای کولو د دې مخالف کته نه یم، طرفدار یم، مګر موږ هغه څه چې موږ یو چوکاټ لرو هغه چوکاټ هم باید د لاسه ورنو که هغه ته هم باید زیان ونه رسو. بل به راسته سولې خبرې ته سوله
واقعه سوله په هغې باندې بیا بحث راګرځم. اجازه راکړئ چې سیلانی صاحب نه مې یو پوښتنه دلته وکړم. سیلانی صاحب، که سیاسي جوړ جاړی کېږي، موږ یوه ډېره بده تجربه لرو د تېر 15 کالونه چې د ملي یووالي حکومت په نامه باندې تیر شول، او په ساده ټکو یا زه به وایم په کلیواله اصلاح باندې خلکو دې ته یو عجیبه نوم ورکړه، هغه دای چې وایي دوه اشترنګه موټر یا دوه سره حکومت چې پایله نشي ورکولی او بالاخره ستونزې یې ډېر دي. اوس د دې احتمال بیا څومره ډېر دی چې خدای مکړه حسینه د 15 نورو کلونو دپاره ورته یو بل جوړ جاړی وشي او یو بل ساختار رامنځته شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، جناب وزیر صاحب ته او جناب هوتک صاحب ته. زه به یو مخکې دنه چې دا ووایم، کدیم په یادی زه په ټاکنو کې د ټاکنو موږ نظارت کوو. تاسو باور په خدای وکوئ چې په ټاک د ټاکنو په کمیسون کې هغه ډله چې هغه ډاکټر صاحب عبدالله معرفي کړی وو، هغه ډله چې ډاکټر صاحب غنی معرفي د دې ترمنځ جوړښت نه و، همدغسې په شکایتو کمیسون کې. نو افغانستان یو دوه تیار تقسیم شوی و، تقسیم شوی حالت یې درلود. که چیرې په هر وزارت کې موږ تللو، نو په هغه وزارت کې د ډاکټر صاحب عبدالله کسان به معلوم، د ډاکټر صاحب غنی کسان به معلوم. که چیرې ته د ډاکټر صاحب عبدالله د ادرس نه تللې، د ډاکټر صاحب غنی د کسانو ترمنځ به ستا کارونه نه اجرا کېده، او که د ډاکټر صاحب عبدالله د ډاکټر صاحب غنی د ادرس تللې، ډاکټر صاحب عبدالله د طرفداران نه لواکې ستاسو کارونه به نه اجرا کېده. نو په دې اساس باندې زه ډېر کلک مخالف د دې خبرې یم چې سیاسي جوړجاړی دې وشي. سیاسي جوړجاړی اوتک صاحب د خبرې سره موافق ما چې دا ویل چې باید انتخاباتي سیستم ملاتړ وشي. رښتیا هم باید انتخاباتي سیستم ملاتړ وشي. که چیرې موږ د انتخاباتي سیستمونو ملاتړ نه کوو، دا به یو دود په افغانستان کې پاتې کیږي. هر هغه څوک چې هغه بیلی هغه به وایي چې نه منم نه منم نه منم، بیا به خلک راټولېږي، سیاسي جړجاړی به کوي. وزیر صاحب ویل چې سیاسون دې متحد شي. د خبرې سره موافق یم، سیاسون دې متحد شي، د افغانستان په ملي منافعو دې سیاسون متحد شي، د افغانستان خپل شخصي ګټې په خاطر دې متحد نشي. که چیرې موږ انتخاباتي سیستمونو ته د په دې شکل کې وګورو چې هر هغه سړی چې هغه نه مني او هغه سبا ته راځي دوه درې کسان نور هم ورسره نه مني، او وګورو وګوره که ډاکټر صاحب غني ګټلی دی، کمیسون ورته اعلان وکړه، ډاکټر صاحب عبدالله وایي چې زه نه منم نه منم، نو هلته حکمتیار صاحب هم نه مني، نبیل صاحب هم نه مني، ټول نه مني، بیا خو دا ټول حق لري.
شاید فکر نه کوي یوه ستونزه دلته را پیدا شوې اوسي چې حد اقلن قناعت د دغه ټاکنیزو ډلو حاصل شوی. نو اوس هغه تیر بحث دی چې مشکلات، تخنیکي مشکلات او بالاخره حتی تر سیاسي جوړجاړي پورې ټاکنو کمیسیون نه اړوند.
دغه یو دود او دستور د کرزی صاحب سوال اسکاله حکومت کې دغه یوازینی شی چې ډیر خراب په مریاس کې خود، کچیر کرزی صاحب هغه وخت کې چې ملي وحدت حکومت جوړیده دا د کرزی صاحب واکو. کچیر کرزی صاحب دغه دود نه پرې خودله، نو اوس هم دا کار نه کیده. هغه وخت کې واکه انتقال کې په سولې ډول، خو لیکن داسې یو پریکړه پکې کې خود، اوس دغه شی همداسې پاتې ده. اوس
هغه بیا دوام ومونده، دغه د تر ننه بیا هغه مسله راغله،
دوام خو ومونده، خو لیکن موږ مخته کې ونه کوله، موږ هیڅ پیشرفت ونه کوله. یعنی موږ دغه 15 کاله دوی دا دواړه محترمین خپل چوکیګانې وساتل، خپل قدرت حفظ کړ، د افغانستان د خیر او د بقا لپاره هیڅ ونه شو.
ویره د دې سومره ده چې حادثه نه وزکات جریان کې به اسي چې دواړو ټاکنې زوټلو په خپل کې سره پرونم ناشته کړي ده، او نور جلسو دوام هم شته، احتمال دیشته. فکر کوي چې بیا د قدرت تقسیم دی او کنه جوړښت یا د ملي والد حکومت د سیر نه
په دغه حالت کې بهرمل صاحب کچېره جوړښت کیږي، ځکه دلته حالات ډیر د سي نازک دي، دلته د سوري خبري روان دي. کچېره دا دوړ خپل منځو کې وਹੀ الته مونږه سوله د سوله چانس د لاس ورکو. په دغه وخت کې بیا هم دوی خپل منځو کې جوړښت کوي، زور سره موافق مې، مشکل نشته افغانان به بیا د تحمل کی د 15 ځکه دلته مونږ نه د سوله چانس باید د لاس ورکو. کچېره دا ځل مونږ د سوله چانس د لاس ورکو، بیا به تر یو قرن پورې بیا افغانستان کې هم دغه بد حالت به وي. کچېره اوس دوی خپل منځو کې سره کینی، یو سیاسي جوړښت ترسيږي، بلا اور پسې ودرېږي، خو اوس مقصد د سوله درې شو وطن بد حالت نه دی.
وزیر صاحب، ولې هر ځل چې موږ ټاکنې کوو پایله یې داسې یو حکومت اوسي چې هغه یو مشر نه لري؟ په 2009 کال کې موږ تجربه درلودله، مشکل وو. په 2014 کال کې موږ د ولسمشر ټاکنو پایله ومونده او بل اخر 2019 کال ټاکنې چې 2020 تر ورسېږي بیا مې او داسې مشکل چیرې دی.
اول خو د 2009 کال بازار د خپل سترګو لیدلای حال درته وایم، په هغه وخت کې بهرانیانو دا کوشش کاوه چې دغه څه دوه سره حکومت جوړ کړي، اما ما ته ښه په یاد دي چې پخواني ولسمشر ښاغلی حامد کرزي په ډېر شدت سره مقاومت وکړ چې دا د افغانستان په قانون کې نشته ده، زه به هېڅکله سیور یا رئیس د اجرایه منایز د رئیس اجرایه ونه منم. دوم پړاو ته ما زیرم چې انتخابات سره وکړم، اما دا شی چې دا فرمایش تاسو ده چې تاسو ریاست اجرایه ومنئ دا نه منم، مقاومت یې وکړو په کلکه مقاومت وکړه.
اما ولې ښاغلي کرزي په 2014 کال کې دغه مقاومت ونه کړ؟ ځکه د هغه وخت کې دا ولسمشر
ګوره په هغه وخت کې کرزي صاحب یو د خونه ښه کار چې په دغه نږدې تاریخ کې وکړ هغه دا و چې قدرت یې په سوله ییز شکل باندې انتقال کړ.
اما یو سړي ته نه
عرض ته کوم د انتقال کې د دواړه ټیکټونه وو، د دواړه مخکښ ټیکټونه وو، دوی لاړل د خارجانو سره په اتفاق جنګیری راغی، دوی په منځ کې فیصله ور وکړله چې دغه فیصله د دغه دوه ټیکټو ده نړۍ هم ملاتړ کوي، نو کرزي خو دغه سره مقاومت نه شوای کولای. بیا به خلکو داسې فکر کولی چې اصلا د قدرت نه پرېږدي، یعنی کرزی صاحب په هغه وخت کې د ما خبرې به دغه مشران اوري، په هغه وخت کې ورته وویلې چې دغه څه کار ونه کړي چې هغه د قانون په خلاف باندې، اما دوی وکړه، دوی وکړه په هر ترتیب تیرې تجربې به نه تکرارو او دا بد فرهنګ پاتې شه په موږ کې. منم نه منم، مالکه چې مخکې درته وویلې چې اوس موږ په یو ډېره اساسه مرحله کې یو ښه طلایي چانس موږ ته په لاس راغلی ده چې وروسته د نولسو کلو د امریکې او د طالب ترمنځ موافقه کېږي، دا یو ښه قدم ده د سولې په لور باندې. اوس لکه چې دوستانو وویلې نور به څه جوړ جاړی، خو زه په دې باندې باور او یقین لرم چې دا به یو انتقال دوره وي. که دوی هر رقم جوړ جاړی کوي دا به یو د انتقال دوره وي. کله چې په بین الافغاني مذاکراتو کې چې کېناستل، تاسو وګورئ د امریکې او د طالبانو په آخري فراګراف تاسو وګورئ مسوده کې هغې کې واضح لیکل شوي دي چې په بین الافغاني تفاهم کې چې په هر سیاسي جوړښت یا هر اسلامي نوي جدید حکومت باندې موافقه کیږي، نړۍ به د هغې سره کومکونه هم کوي، د هغې مرسته به هم کوي. پس داسې معلومیږي چې دا یو د انتقال دوره ده. نور دا چې د انتقال دوره ده، که دغه د ملي وحدت حکومت په همدغه عنوان چې ده په همدغه په مخ باندې بي یا په هر ترتیب باندې جوړوي چې مقصد د سولې په مخ کې دوی خنډ نه سي، او همدارنګه چې دوی مې یاد کړل بیرون من دغه سیاسي عذاب مې یاد کړل چې هغوی باید تر خپل خودخواهۍ او جاه طلبۍ او تر دغه هر شي باید تیر شي. دلته فقط او فقط د افغانستان ګټې، د افغانستان منافع باید په نظر کې ونیسي، په یو واحد دریز باندې، په یو واحد قوت باندې لاړ سي، په بین الافغاني مذاکراتو کې کښېني. هر تصمیم چې نیسي، هر تصمیم چې هلته نیسي، دا تصمیم به د دوو مرجو نه مشروعیت پیدا کړي. تر کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم، په بین الافغاني مذاکراتو کې چې هر تصمیم نیول کیږي نړۍ به د هغې حمایت کړي، او په دوهم قدم کې به هغه تصمیم خپل مشروعیت په ملي سطح باندې، دلته عنعنوي لویه جرګه جوړیږي، د عنعنوي لویې جرګې نه به خپل مشروعیت اخلي. دېرش کسان خو نشي کولی چې یو تصمیم ونیسي او بیا مشروعیت ونه لري، مشروعیت خو به په ملي سطح هم اخلي، په نړیواله سطح به هم اخلي.
خو د همدې لپاره وزیر صاحب اړتیا ده چې عنعنوي لویه جرګه هم کره غواړي یو مشروع حکومت، که چېرې ته بین الافغاني مذاکرات هم کوي یو مشروع حکومت. د حکومت مشروعیت د خلکو د رایو په اساس باندې ټاکل کیږي، که په سیاسي جوړ جاړي کې موږ بیا بحث کوو او بیا ورځو یو بل حکومت ته، فکر کوي چې دا هر څه مشروعیت ولري.
اوس خو لوی مشکل، لوی مشکل چې وو هغه طالبانو اسلامي تحریک چې یو لوری وو او قوي لوری وو او یو منل شوی لوری په افغانستان کې وو. که چېرې د هغوی سره موږ په بین الافغاني مذاکراتو کې موافقې ته رسیږو او د هغوی سره په خوښه د دغسې دودیزې عنعنوي لویې جرګې چې په هغې کې د افغانستان ټول اقشار اقوام سهم ولري، پکې د هرې طبقې خلک سهم پکې ولري، د هغې نه دوی د خپلې موافقې مشروعیت اخلي، طبیعي خبره ده چې هغه به بیا ملي مشروعیت پیدا کړي. زما په ان باندې اوس موږ ته ډېر ښه چانس راغلی ده په لاس باندې چې دا چانس باید ضایع نه کړو. دا طلایي چانس ده زما په ان باندې چې په ډېره سنجیدګي سره، په ډېر احتیاط سره قدم پورته کړو، چې خدای مکړه داسې نه شي چې الته طالب د میز یو لوري تناستی او دلته موږ د خپل خود خوایي او جطلبي په وجه باندې په یو افغاني پلاوی باندې هم موافقه ونه شوکړل. دا بیا ډیره د شرم خبرې هم په ملي سطح باندې هم په نړیوال سطح باندې
ډیره ځات مننه. وزیر صاحب مسعود هوتک صاحب اوس ک طالبان هم د حکومت سره خبرې کوي، اول خو هغوی یو بله اصطلاح کاری، زه نه غواړم چې هغه اصطلاح په دې میز کې وکاروم، د افغانستان د حکومت د خاط لپاره، ځکه چې هر څه دی د افغانستان خلکو دلته رایه ورکړې ده او بالاخره یو نظام راغلی دی چې د ټول افغانستان استازولي کوي. هغه سو سیاسي جوړ جاړې دننه څه ډول دی یا څه نه ډول دی هغه جدا بحث دی، ځکه طالب اوس یو لوری دی، د افغانستان حکومت چې د افغانانو مشري کوي دا بل لوری دی. زما هدف اوس په دې کې دی که چیرته ټاکنې داسې یو حالات ته بیا هم ورسېدي لکه وزیر صاحب مسعود چې ورته اشاره وکړه چې په کور دننه دلته مشکل وي، اولته طالب یو بل میز ته د لوري ناستې او غواړي چې سره خبرې اترې وکړي او دلته نور داخلي مشکلات روان وي، بالاخره فکر نه کوي چې د دې ټاکنو پایله د افغانستان لپاره یو ولسواکي نه بلکې هغه زهر شول چې یو لویه پروسه هم بیا پکې د لاسه ورکړي.
زه د دایوشي سره موافق نه یم چې د افغانستان دفاره زهر سوله، د افغانستان دفاره بهترین شلار سوله، مګر دغه خلکو دغه دوه وجلې ټیکټو اخیسته د افغانان دفاره زهر کړی ده. د افغانان دفاره کنه د دیموکراسي د ولسواکي وایز په افغانستان کې نشته، تقریبا د نړۍ په ډیرو هیوادو کې سپاکسریت هیوادو کې ستا اکه ش نتیجه ورکړي ده. په افغانستان کې دغه دوه ټیکټانو په حساب باندې بد نتیجه ورکوي، دا د جس خمان مشي دا چې دلته د خلک اصلي مشکل دیموکراسي راسیته صدمه دغه رسوی واستي مشکل د خلکو جوړ کړی. زه خبره ته توکم دلته یو رقم قانون چې دوی جوړ کړی و خپل یو خدای ملي والی حکومت ویل چې تقریبا په ډیر لاند وخت به د انتخابات په کمیسونو کې د تغیرات راولي چې بیا به د مشکل نه یو ورځ یا څلور ساعت یا دوه بیا ساعت یا و تکي و مېش به داس به نتایج لانی چې د دوی خپل مشکل شو دوی په دې نو وتوانی دل چې د خلګي را ما به سکل چې د خلګي را وستلی وای چې هغه واکان محرکه درلودلای هغه واکان هم داس څه درلودلای په ځهن کې او خپل په کارو کې چې هغه مقابل لوري ته کنه تور کولای سولای د بیا مشکل بیا هم د ټیکټان خپل تر ما بینځ دی هغه خبره تر هوا خبري خو ځندې د وروسته پر اساس چې د یو اچا کس څخه د اسوال لسکاس پرشتي یا د کمشتران د غتل اسکوس ټیکټان خوش کړی دي.
بله
دا نه یو طرف ټاکلی دي او نه د یو طرف خبره و دا نه ملت دوی په څټ کې وخلی دي. دوی خپل د پاره په یو اچا کس کې چړی دغه ساني خلک خوشوي د ځان د پاره قاضي ټاکي او د ځان د پاره وکیل ټاکي او بیا هغه دغه خبره نه مني یا دغه اصول نامه نه مني. نو دا د جس خمن می شیل ته زور دی تر وسه پریم د خلکو په پکرو کې زور دی، د خلکو په دماغو کې زور دی تر وسه پریم دا د قانون سره ځان نه یاروي ولی په دې چې د دوی بیا شاعر نوري ګټیم په خطر کې راځي. زه هم د یو اچا کس څخه دار انتخاب کړل قانوني یو سړی را ولاړ سو هغه چې یو تاییدنامه ورکړل چې ته کامیاب وسولې ته نو دا نه وسره منی یا پلا دی ولایتونه باندې کړی و دا نه وسره منی بس مطلق دغه ته باندې سوای چې یا نه منم و بغیر دې ما سو جالب دا ده چې ام داوا کوي ام قضاوت کوي. داوا د دې کې چې درې لکړای دا باید خراب دي او قاضي توب دي کې چې دا باید باطل شي او جالب دا ده چې وظیفه دې د کمیزونه خچې د ځانم اعلان رئیس جمهور دا خبرې دي چې زه درته وام دا نو مطلق قانون نه منل دي.
یو قانون دی البته ورسي خبرو خپل ویل چې دا نه غواړي افغانستان بحران تلاش شي، اما لدنه وړاندې ډیر شدت باندې ځنې الفاظ کارول او هغه دا و چې افغانستان بحران تزیم مسول به هغه سو کې چې دا وضعیت رامسته کړي. خو تیر شپې په خپلو خبرو کې دا بیخي ښکاره ویل چې نور بحران ته تک زمينه نشته او جوړ جاړې باید شي. دغه دومره تغییر د الفاظو په دومره لږ وخت کې دلیل یې څه شي کېدای شي؟
زه دلته بیا هغه دلیل یې بل شي دي هغه د بحرانیانو دلته غش شي دي چې چاته کې چې چاته پر بیتول استرې سړی خارجان نه وای اوس په دلیل وای دلته پر غول ابتدایي لیس کې دلیل وای چې دلته بټکان وای جنگ به وای مشتل دی پر کوشنک خبرو باندې خورا ډیر مړی کړی دي. مشتل دی پر کوشنک خبرو د یو دبل پسر کې میخونه وخلی دي. مشتل دی پر کوشنک خبرو باندې دلته با کابل وو ولایتونو وروزګان وو دراوت وو احمد محمود وو پکتیا او جلال آباد وو لغمان دا خسته دي په وینو مسره لړلې تر دې کوښنه خبره دا ډیره غټه خبره ده. دلته څوک موجود دي چې هغه وتوای چې راسورسه برایې د خبرې لړکل سبب لا موارد به د لزو وکینم ما کور ودانې د توه بیا هم کور ودانې وتوایم خدای دې خیر ورکړي. خپل د خبرو څخه تقریبا یو سلاتیا درجه تغییر کړی و ډیره کړسوي یو شی به زبل درته وایم راسي د قانون مانون چې د مشت سیادو پروانه کې په دې قانون کې به د د تا تاوان بشي کې دی په ځان نه مني مګر دلته موږ یو افغاني دودم لرو ملګرتوب لرو شناخت لرو همسنګرتوب لرو زه وایم ډاکټر صاحب عبدالله د د د فارم د سیسما په نظر باندې زما د د د ته د افغان په توګه دایو پیشنهاد دی د د د فار لازم هم دا و ما شال پیم ما دغه امهزیه مسعود دلته نوبه کیر کی د گدی صفه وخت تقریبا یو د 15 کال ماوین پاتاسو دغه ورسته ما شال پیم 15 کال پاتاسو دغه ورسته یونس قانوني راغی د جی پیری چې د وس سره غلی دی د ډاکټر غنی سره دام د ډاکټر صاحب عبدالله د عمر الله سالی د امسنګر دی د وطن دی هغه د جهاد بشپو کې وسره و د دوی د مقاومت په وخت کې وسره و پریږ د 15 کال ډاکټر سبب لا تام د ملي والی په حکومت کې خپل نوبت یې کی د ملګری تم چانس ورکنو
ډیره زیاته مننه وکړه صاحب اوس سیلانی صاحب ټاکنی تل چیر تکیږي د یو خپلواک حکومت 65 جوړی د یو مشروع ولسواک 65 باندې جوړی اوس ک جوړ جاړی کی هغه هم د قدرت په ویش باندې سومره بیا یو خپلواکي در ما پښتنې لاندې راځي سومره مشروعیت تر پښتنې لاندې راځي او سومره ویرشته چې بیا به موږ سوګونه قدرتونه ولر
مشروعیت خو هیڅ نه لري تاسو د 15 کاله د ملي وحدت حکومت ولیدل چې دا غیر قانوني کمیسون دواړو ته هغه سرټیفیکیټ ورکړه وی ویل چې ته به رئیس اجرایی او ته به رئیس جمهور دا په کوم قانون کې راغلی اول دغه د 15 کاله حکومت غیر مشروع حکومت و اوس کچیر سیاسی جوړ جاړی کیږي ظاهر مال سے ماتا ته مخ کې ویل چې ډیر نازک حالات لرو اوس په دې وخت کې دغه د سولې چانس دی باید لاس ورنکو کچیر سیاسیون دواړه طرفه دوی په دې باندې جوړ جاړی کوي چې یو حکومت به جوړو ځکه هلته په قطر کې کچیر تاسو پیادی طالبان وای او ملایستانک ځای هلته په قطر کې ویل چې دوی خپل منځو کې سره جوړ نه دي نو موږ سره به چیرته دي سره کینو موږ دوی سره نه کینو موږ دوی سره نه کینو موږ هغه نور سیاسیونو سره کینو چې هغه د افغانستان رښتینی بچیان اوس د افغانستان رښتینی بچیان څوک دي دوی په ټاپه ولګی چې د افغانستان رښتینی بچیان د هغه د افغانستان خالص سیاسیون دي دوی دی اوس سره خپل اتفاق وکي کچیر دوی سره قدرت هم ویشي ک دوی هر هغه څه کوي مارته مخ کې ویل چې دغه 15 کال چې په موږ باندې تیر شو دا 15 نور دي مرپسې خو دا سولې چانس د لاس ورنکو کچیر اختیار سول لاتون کده کچیر به هم یو بهانه د سولې لپاره امغه پخوانی خبره تکراریږي او به دغه سیاسي جوړجاړی ته ضرورت نشته کمیسون ډاکټر غنی ته سرټیفیکیټ ورکړی دی هغه غټون کده بیا د خپل ددم دځي او ددم دځي
نو په دې فکر نه کوي چې په دغه حالات کې افغانستان خلک زیان ویني ضربې ملت ته رسیږي هغه چې نه غواړي دغه حالات ته ورسیږي بلکې دوی خو راید لپاره ورکړي چې راتلونکي 15 کلونه به سوکالۍ ته ورسیږي آرامۍ ته ورسیږي او دغه فقر چې په اوس حاکم دی دا به د منځ
افغانستان خلکو په دې سلوي کال کې زیان ویني تاسو د څه وخت لیدلې چې په دې سلوي کال کې د افغانستان خلک د څه په غوښتنه سره ژوند کړی
نو فکر وکړئ چې اوس وخت دار رسیدلې چې دغه بدبختی چې په تپل شوې پای ته ورسیږي
دا تمه دا ویل چې د بحران د پای وخت دی کچېره اوس افغانستان هغه ځوانان هم هغه ځوانان نه دي خلک هم هغه خلک نه دي چې د پردی پلمسون باندې خپل وطن وران کی یعنی فیصدی باندې ډیر کم شوی دی په خو به یو قومندان و یو چاته ټوپک ورکاو چې زړه مکتب والو زو پول والو زو هغه به الو زو خو لیکن اوس د خلکو په منځ کې دا فکر دی یعنی په خارونو کې چې خلک ټکنالوژي سره آشنا شوی دي خلک مکتبونو ته تللی خلک باندې ته تللی خپل د وطن او خپل وطن ولې مینه په دې کې راغله ده به نشي کولای چې بیا هغه په خوانی حالت تراشي
ډیره زیاته مننه ل خپل درې واړو ملمنو څخه ل سیاسي فعال خغلی وزیر شهزاده مسعود سیاسي فعال امان الله تکو د افغانستان د سولې د ملي بهیر ل مشر فرید سیلانی څخه چې بحث راغلل ل تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې را سره وي خبرونه پاتې ورسیده پاک کلام زمارایا
زما حق
دوشنبه
او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
مسافر غنده والا ماتھ میں دے غرور ہے وسوال گر غندے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غندے والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غندے والا اڑما ماتھ میں دے غرور ہے وسوال گر غندے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیما غوار نوم دے واخل مادر ناری خم سے آغل ماں
سوایم غږ مې نه